Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما اجملند او زما د همکار می رحمت صافی سلامونه ومنه په دې هلی یو چی وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي سهار مو لیک مرغه او په خیر اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي دا معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون په هلمند کې د دې ولایت لوالي سره خبرې کړې د فراه ولایت چارواکي په پښتورود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په برید کې وشل شوې دي او د سیمهو نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشیف جیکا موګرنی پرون د مقدونیالو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند لوالي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې جنرال سکاټ میلر پرون لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پرمختګونو مسله څېړلې د هلمند والی محمد یاسین تیر شپه ازادي رډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند ماهنګۍ د حمایت قاتل چې دلته افغاني قوتونو د حمایت لپاره میشتي او د هغې د تعلیم تربیې او دنده په د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې وي
دا هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاتیم لاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی دا فراه ولایت چارواکي وایي په پښتورود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي د پښتورود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوي او په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي د ولسوال په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې لبلې خوا په پښتورود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کار وبخي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد د تورونو پر سر لزګونه دولتي کارکونکو نیول شوې د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تیر شپه ازادي رډیو ته ویل د لوی څارنوالي د کارکونکو په ګډون د کسان دی یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالي د ریاست لخوا نیول شوې دي
د یو سال اخیر ریاست کانسته 32 مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلې د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړی او دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین وو پیژندل شوی او نیول شوی د خغلی رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند یو وتلی غړي په سوریا او اوکرين او نورو ځایونو کې د روسیې تهاجمانه اعمال له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه کړې د په داسې حال کې چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي دا استازو د جرګې غړي اډرویس دا څرګندونې په داسې حال کې خبريږي تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي په دغه اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی پرون په مقدونیا کې له اوسیدونکو وغوښتل چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي د ټول پښتنه د دې هیواد د نوم د بدلول لپاره رابلل شوی موګرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي له ځان سره لري د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستي غربي چارواکي د سپتمبر 13 د ټول پښتنې په درشل کې له سکوپیتاس سفر کوي د ټول پښتنه به د پخواني یوګوسلاویا د جمهوریت تلار پرانیزي چې له اروپای ټولنې او ناتو تړون سره یو ځای شي د دې ټول پښتنې په مرسته به لوی نان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي لدې سره به د ګوندوي هوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ مقدونیا د نوم پر سر د څول سیزولنج ختم شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره ترکتنی ورسته فدریکا موګرنیول د اروپای ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانستې دي. دا کاسو حکومت د یو قانون مسوده تصویب کړ چې لمخې د دغه هواد امنیتی ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کازو د امنیتی ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتی ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د خبره دغه ځواکونه به د کازو مزکنۍ بشپړتیا او دغه هواد د اوسیدونکو ګټې هم خوندي کړي. دا کاسو صدر اعظم راموش هاردین آی ویلی چې دا کاسو امنیتی ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول امریکا سره په مطابقت کېږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو برسر د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ریدو په حال کې بولیا وایي که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمدین اغا سره چې دا مهال په هندوستان کې دی مرکه لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې دی په هندوستان کې دی وایي چې بهرني فکټورونه فعال دي په افغانستان کې او دا د ترهګرۍ د پراخېدو سبب شوي دي. دی وایي د تروریسانو په ملاتړو هیوادونو باید فشار زیات شي. په دې موضوع هم رپورټ دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري هغه دوو کسانو چې د پخواني روسي جاسوس او دغه د لور د مسمومولو باندې تورن دي ویلي چې دوی په مارچ میاشت کې د سیاحت په لپاره د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلی وو. همدارنګه د ژوند له رنګونو هم یو پروګرام راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون وایي دا سرګندونې وروسته لاغې وکړي چې د بلخ پوخانی والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړ کډ راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي. دوی به دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی، خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکاري ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي.
کمیسیون مستقل انتخابات
به حیث مدیران انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاک وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاک وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتر او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسی. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندیشنه شي او وايي د ګڼو جالي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نشلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ټاکنو پروسه دې په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي، که کاندید وي، که کوم کارکوونکی یا د کمیسیون مامور، د سیاسي ګوند استازی یا څارونکی، باید د درغلي او په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي، طبعا دا پروسه به شفافه وي. په پام کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 23مه وسې چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته، یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مې به روان وي.
بلخه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورستر بل ستونزې د ډیردو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډیرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د سیاسي احزابو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د درلنشاد رئیس او د کمشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکو انتخابات تر سره هم شي، ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دوی موږ ډیر اندیښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي، نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډیرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنیو وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندیښمن کړي، نو ځکه امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزی کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د څار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو د میزان پاتې وشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت، او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندیښنی را پیدا کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمیر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه پروسې ډېرې مهمې وي. یو پروسې د امنیتي وه چې هغه امنیتي کارانو سره موږ په تماس کې یو همیشه، او دویمه خبره هغه د چاپ د اوراقو حساس او غیر حساس وه چې هغه خوشبختانه یو غټ مقدار مواد کابل ته رسېدلي دي. دا نور به هم تر دوم د میزانه پورې کابل ته رسېږي، بسته بندي کېږي او د دې انتقال به یې ولایتو ته او مراکزو ته په خپل وخت او زمان دی به رسېږي. نو فکر نه کوم چې داسې ډېر جدي ستونزې اوسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو ګواښ کړی چې په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. دغه سیاسي احزاب له حکومت غواړي چې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک سیستم په وسیله ترسره شي، خو ښاغلی ایوبزاده وایي کمیسیون باید د بایومیټریک په سیستم د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه سیاسي احزابو ته قناعت ورکړي تر څو یاد ستونزه حل او د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو سم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله سنکسي ورته کتنه کړي.
د هیل ورسپانې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه پرنس د چهارشنبه پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنگیالیو د ګمارلو په اړه د دې طرحه به د جنگي لګښتونو لکمخت او د وړتیاو لډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شل کلن حضور سره سره هم ترهګر خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8مه له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو دوه لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبرې ناکامه شي، لیو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه؟
افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په هندوستان کې دا نندارتون چې تیره چهارشنبه پیل شوی تر روانې شنبې دوام کوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان چارواکي هم برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمالدین آغا چې دا مهال په هندوستان کې د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هندي او نور نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره په زړه پورې دی.
دا هین دا دوست هیواد د خواځخه په بمبئی شهر کې دا جوړ شوی دی. دا هین څخه هم دا غو تناسب تجاران چې تاسو او دولتي چارواکي دا غځای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټه پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند خوا تجارانو ډیر غټه پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو. همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید پاک له ډیر غټه پروتوکول امضا سو. د دولس او اومده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 million په ارزش چې دا کښته ترينه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین.
دوستانو، صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس حاجی رحمالدین آغا پوښتلی و چې په هند کې نندارچیانو د افغاني تولیداتو د غروان نندارتون څومره خوښ کړي. په دې اړه مو مرکه واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله پرون په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره دا څرګندونې کړې دي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی، له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د هل دوه مهمه لارې دادی، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولیس څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي.
these groups outside Afghanistan.
ښاغلی عبدالله که څم د کوم هیواد نوم وانه خیس، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې 70 کسان ووژل شول او 115 شپېته نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تهاجمي عملیاتو ته تیزواله ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیرواله راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لومړني رسمي سفر د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته ورشي. په داسې حال کې چې اسلام آباد وایي په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشي به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي. دا به یوه مقدماتي لیدنه نه وي، بلکې د پاکستان د بهرنیو د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي. افغانستان ته د ښاغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوې ده. ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخواله دی. د هغې کچه راټیټول دي، د بېګناه خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس زیاته کړه چې شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. هغه دوه کسانو چې د پخانی روسی جاسوس او داغه د لور د په مسمومولو تورن دی ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. د برتانیا د صدر اعظم ویان پر دغه څرګندونو سخت انتقاد کړي. سالی محمد سالی په اړه جزئیات لري.
هغه دوه کسان چې د برتانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکاري دي د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړي وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا. یوازې په اروپا کې نه، بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپل 123 متر مناره او سات لکبل چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسیږي. د بریتانیا د صدراعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه، خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل:
زه
یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور لږ تر لږه 2 کسان تشخیص شوي او قضیه تر څیړنو لاندې دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو وتلې غړي په سوریه او اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کابله د مسکو د مجازاتو لپاره د نو اقداماتو غوښتنه کړې او د کاسو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ سپدو له 6:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. او اوس هم د خبرونه البته د دې نیم ساعت سهارنۍ مجلې پای ته رسیدلې یو. مخکې له دې چې زما همکار سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پاموکړې د ژوند رنگونه ته.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وای.
شابیر احمد یوسفزای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه.
آزاد مبارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی او پالو، کشتی او فری فایت او اما مکسی.
کوم ورزشونه سره ورته ولای لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوي شي؟
پالوانی، بوکس، کونفو، کیک بوکسینګ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوي؟
ما شپږ کال کی.
شپږ کال کیږي. نام خدا کوم کلب شخصي کلبونو ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې امي؟
نه، شخصي کلب ته تللی.
شخصي کلب ته تللی. خو مخه مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړی؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړی.
کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه، یو مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې نام خدا ده. بین المللي مسابقه وی که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وی.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایتو په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایتو په سطحه او یو د کابل د په سطحه. ښه،
څو مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
آفرین. څو کلن بوي؟
زه 14.
14 کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تقویه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لگ مشکلات دی
اچھا مشکلات
اقتصادی مشکلات
یعنی د نړیوالو لوب د فار ارتیا د چډیر پیسې ولر
او نړیوال د لوب لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکاري
ها تاسو سره 1500 افغانۍ نشته
نه فعلا خو لگ مشکل
پیغام دی نور ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته مخه کړی او په تیر بوکس او دغه آزاد مبارزو ته
گفته اخر می دا چې په ورزش ته دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه دی لري وسی
ډیره مننه
ژوندای وسی